السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وزارت وایي په کابل کې د طبیان پر کلتوري مرکز د بریت یو سبب دا هم و چې د دې دغلته د غونډې موضوع له امنیتي ارګانونو سره شریکه شوې نه وه. دفاع وزارت وایي چین ته د هیواد دفاع د وزیر په سفر کې چینی چارواکو ژمنه کړې چې له تروریزم سره په مبارزه کې به له افغان حکومت سره مرسته او همکاري وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه یو سر 206 نوی په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې ووري. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. چین د افغانستان دفاع وزارت ته ژمنه کړې چې له تروریزم سره په مبارزه کې به له افغان حکومت سره مرسته او همکاري کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما د افغانستان د راتلونکو پارلماني انتخاباتو د مالي ملاتړ یو نوی تړون لاسلیک کړ او د ایران په څو ښارونو کې د لویو اعتراضونو په دوام په دغه هیواد کې د حکومت په ملاتړ کلنی لاریونونه هم پیل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چین ته د دغه هیواد دفاع وزیر په سفر کې چینی چارواکو ژمنه کړې چې له تروریزم سره په مبارزه کې به له افغان حکومت سره مرسته او همکاري کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې طارق شاه بهرامي له خپل چینی سیال سره له افغانستان سره د مرستو پر دوام او لا زیاتو همکاریو ګټورې خبرې کړې دي. چین د افغانستان یو ګاونډی او په سیمه کې ځواکمن هیواد دی چې د پوځي کارپوهانو په خبره له افغان حکومت سره یې په بېلابېلو برخو کې هر ډول مرستې ګټورې ثابتېدای سي. د ژمنه داسې مهال سوی چې د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د دریو وسلوالو طالبانو د وژل سوي دي. د لوګر د والي وین سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل چې دغه طالبان تېره شپه پر برکې برک ولسوالۍ کې وژل سوي دي.
تېره شپه شاوخوا 12 بجې د لوګر د برک ولسوالۍ کې د ګډ ځواکونو لخوا عملیات ترسره شو. په دغه عملیات کې درې وسلوال مخالفین وژل شوي دي او دوی سره یو شمېر سپیکر درندې
د شغل صالح په خبره د لوګر په بیلابیلو سیمو او ولسوالیو کې د طالبانو پر وړاندې پوځي عملیات دوام لري. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخو د هرات په اوبه ولسوالۍ کې تېره شپه د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. د هرات والي ویم جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل
اولی ساعت 10 شب گذشته شمار از طالبان مسلح
دوی تیر شپه شاوخوا لس بجې یو شمېر وسلوالو طالبانو په اوبه ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ چې له افغان ځواکونو سره د نښتو په ترڅ کې یو طالب وژل شو او دوه نور ټپیان شول. دغه راز یو ملکي وګړی چې موټر چلوونکی و په دې نښتو کې وژل شوی دی. شغلې فرهاد وایي دغو نښتو شاوخوا درې ساعته دوام وکړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما د افغانستان د راتلونکو پارلماني انتخاباتو د مالی ملاتړ یو نوی تړون لاسلیک کړ. د یونما له دفتره په ویلامې کې راغلی چې د یونما د پروژې بورډ په دوهمه غونډه کې د پریکړه وسوه چې د افغانستان د نوملیکنې عملیاتي بودیجې ته پراخ مرستې برابر کړي. په ویلامې کې ویل شوی چې مرستندوی سازمانونو ژمنه وکړه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون سره د رواني مرستې سربیره د رای ورکونکو د نوملیکنې د څلور شریعت 28 میلیارد ډالر بودیجې نوې سلنه برخه تمویل کړي. اعلامیه د دغې ادارې د سیاسي څانګې مسول سکارت سمیت له قبل ویلي چې دا اقدام د انتخاباتو په بهیر کې د پرمختګ لپاره یو مهم ګام بللی او د نړیوالې ټولنې په استازیتوب د افغانستان د انتخاباتو د چمتووالي په ټول بهیر کې د مرستې ډاډ ورکړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2018 کال کې د یو پریکړه لیک پر اساس له یونما څخه غوښتي چې د ټاکنو په سمبالولو کې د افغان چارواکو ملاتړ وکړي. د ایران په څو شهرونو کې د لویو اعتراضونو په دوام په دغه هیواد کې د حکومت په ملاتړ کلنی لاریونو نه پیل شوی دی. په هغه انځورونو کې چې د ایران د دولتي ټلویزیون له لارې خپاره شوی یو لاریون په پلازمینه تهران کې شوی او هم په مشهد کې د لاریون برخوال د دغه هیواد د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي په پلوي شعارونه ورکوي. دغه لاریونونه په ایران کې د 2009 میلادي کال د ولسمشري انتخاباتو د شخړو له کبله د راپورته شوی ناکراریو د ختمېدو په یاد هر کال ترسره کیږي. د ایران دولتي ټلویزیون وایي په په پام کې ودغه لاریونونه نن په څپاندې 1200 شهرونو او ښارګوټو کې ترسره سي. تر دې وړاندې سلګونه کسان د پنځم په ورځ د مشهد کوڅو ته راوتلي وو او په دغه هیواد کې د بیو د لوړېدو له کبله مظاهره وکړه او د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. پولیسو تیر ورځ داسې مهال هغه اعتراض کوونکي چې په کرمانشاه ښار کې د حکومت پر ضد راوتلي وو سره تیت کړل چې اعتراضونه پلازمینې تهران او څو نورو ښارونو ته هم ورسېدل. راپورونه وایي په دغو مظاهرو کې لسګونه کسان نیول سوي دي. د امریکا د ایران د حکومت له لوري د معترضانو نیول کېدل غندلی دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو داسې قانون توشیح کړ چې له مخې یې د توندلارو د استخدام له کبله مجازات ډیریږي. د دغه قانون پر اساس پر هغو کسانو هم سزاوې سختېږي چې د وسلوالو توندلارو مالي ملاتړ کوي. د روسیې چارواکو په خبره دا اقدام د هغه ګواښ ځواب دی چې له منځني ختیځ څخه خپل هیواد ته د روسي جګړهمارو د بیرته ورتګ څخه رامنځته کېدای سي. دغه قانون دوې ورځې وروسته له هغه رسمي بڼه واخیسته چې د روسیې په سان پیټرسبرګ ښار کې د جمعې په ورځ په یوه پلورنځي کې د بمي برید په نتیجه کې او په مصر کې یوې محکمې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر محمد مرسي د قضایي قوې د سپکاوي په تور په 3 کاله تنفیذي حبس محکوم کړ.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د کورنۍ چارو وزارت ویل له ګډې همغږۍ او همکاري پرته د ځان وژونکو بریدونو مخنیوي ستونزمن دی. کورنۍ چارو وزارت وی د کابل په تبیان کلتوري مرکز کې غونډه له دوی سره نو شریکه شوه. د چارو کارپوهان بیا وی امنیتي ارګانونه باید په ټولو سره توان د بریدونو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
حکومت په کل کې نه تنها امنیتي ادارې، حکومت په کل کې تدابیر باید ولري. هم امنیتي ادارې مو باید غښتلي شي، پیاوړي شي.
دفاع وزارت وی چین ژمنه کړې چې له تروریزم سره په مبارزه کې بل افغانستان سره مرسته کوي.
په دې باندې ټینګار وشو چې د چین هیواد زموږ سره د ښوونې او روزنې په برخه کې مرستې کوي، ترڅو زموږ په ډېر شمېر افسران چین ته لاړ شي او د ښوونې او روزنې وکړي.
دا هم اوري چې یونیسف له افغانستان د پوهنې له وزارت سره د لسګونو میلیونو ډالرو مرستې تړون لاسلیک کړ. د چاپریال ساتنې ملي ادارې د لومړي ځل لپاره د ملي څارنې او پلټنې سیستم د پیاوړتیا په هدف نوي وسایل او لابراتوارونه ترلاسه کړل. د نور راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه حقیقت څه دی او د غراس تاند څنګه خبرېږي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وی لګډ همغږي او همکاري پرته د سنوجن کو حملو مخنیوي بستونزمن وی. د دې وزارت دوان د دفتر سرپرست وی په کابل کې د تبیان کلتوري مرکز چې انتحاري حمله پرې وشوه، په دې مرکز کې د جوړ شوی غونډې پړه هیڅ امنیتي مسؤل په جریان کې نو است اچول شوی. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون بیا وایي چې د حملو په مخنیوي کې د کشفي بنسټونو چلن بیخي کمزورې دی. محمد حدیث پردیس په ریپورت لري.
په کابل کې پر یو فرهنګي مرکز تر خونړۍ حملې وروسته چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوخته، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خلکو له همکارۍ پرته د داشان حملو مخنیوی ستونزمن دی. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش په کابل کې په تیبیان فرهنګي مرکز تر انتحاري حملې دوه ورځې وروسته د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی خپل جدي امنیتي تدابیر لري، خو انتحاري حملې خورا پیچلې او مخنیوی ګډ کار ته اړتیا لري. د ښاغلي دانش په خبره په تیبیان فرهنګي مرکز کې د جوړ شوي غونډې په اړه امنیتي مسولین په جریان کې نو پریښودل شوي. د وی هغه پیښه چې تیر ورځ تر سره شو هلته د جوړ شوې غونډې په اړه له مربوطه پولیسو سره هیڅ ډول همغږي نه وشوي. دا ډول همکاري کولای شي چې د امنیت په ټینګښت کې له موږ سره مرسته وکړي. د تیر ورځې د حملې په څیر انتحاري حملې خپل پیچلتیا لري او ډیره به مشکله وي چې له ګډې همکاري او د کشفي بنسټونو د لا پیاوړتیا پرته یې مخنیوی وشي. ښاغلی دانش په داسې حال کې د کورنیو چارو وزارت لخوا د جدي امنیتي تدابیرو خبره کوي چې د نوموړي وزارت د راپور له مخې د تیرې پنځ شنبې په ورځ د تیبیان په فرهنګي مرکز کې د انتحاري حملې له کبله یو څلوي کسان ووژل شول او څلور اتیا نور ټپیان شول. تیبیان فرهنګي مرکز تر ډیره د شیعه مذهب او فرهنګي ځوانانو د راټولېدو ځای و چې په دغه مرکز کې د انتحاري حملې مسولیت داعش وسلوالې ډلې ومانه. د یادونې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محرم د ورځې د نمانځنې له تیاریو راهیسې په کابل ښار کې پر شیعه مسلمانانو مقدسو ځایونو د حملو د مخنیوي په هدف د دوی لخوا معرفي شو یو شمېر کسانو ته وسلې هم ورکړې، خو انتقادونه دا دي چې تر دې دمه دغه چارې هم نتیجه نه ده ورکړې. د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون یو شمېر غړي وایي تر کومه چې د کشفي ارګانونو ظرفیت لوړ نه شي، د حملو په ځانګړي ډول انتحاري حملو د مخنیوي په برخه کې به هر چاره بې نتیجې وي. د دغه کمیسیون غړی صالح محمد صالح:
اوسنی جنگ په افغانستان کې ډېر قوي استخباراتي جنگ روان دی، تر څو پورې چې زموږ کشفي استخباراتي مرجع قوي شوي نه وي او هغه ورزیده او مسلکي پوه خلک په دې وطن خپه کېږي هغه هم په دې پدې کړی نه وي، موږ نشو کولای دغه سیم حادثو مخه ونیسو، ځکه دغه پولیس که پاټکونه جوړ کړي نشي کولای چې په زره هاو خلک تلل شي.
د ښاغلي صالح خبره د کشفي او استخباراتي بنسټونو د پیاوړي کولو ترڅنګ په کار ده چې افغان امنیتي ځواکونه هم په صداقت سره خپل دنده ترسره کړي.
دا محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې د کورنۍ چارو وزارت وی لګړې همغږي او همکاري پرته به د انتحاري حملو مخنیوي ستونزمن کار وي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وی تر هغه چې کشفي بنسټونه پیاوړي نشي مشکل به وي چې د دا ډول بریدونه مخه ونیول شي. دوی وایي په داسې حال کې چې امنیتي بنسټونه د امنیت د ټینګښت لپاره د تدابیرو ادا کوي، بیا هم وسلوال په دې توانېږي چې په مهمو ځایونو کې حمله وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د امنیتي چارو له کارپوه یوسف امینزادی سره پر همدې مسئله خبرې کړې دي.
مونږ همیشه ویلې دي چې د مخالفینو لپاره یا د وسلوال مخالفینو لپاره چې هغه غواړي چې په شکل د شکالو دلته تخریبي عمل ترسره کړي، خلک ووژني، مزاحمتونه پیښ کړي، هیواد مړنګ کړي، نو د دې لپاره حکومت مکلف ده چې د هیوادوالو هغه ساتنه باید وکړي او د دې لپاره ټول تدابیر حکومت په کل کې، نه تنها امنیتي ادارې، حکومت په کل کې تدابیر باید ولري. هغه په دې معنا چې هم امنیتي ادارې مو باید غښتلي شي، پیاوړي شي، هغه عوامل چې بالاخره باعث دي کېږي چې هغه وظیفه درسته نه ترسره کوي هغه باندې باید کار وشي، وڅېړل شي، تجهیز شي او تربیه شي.
زازای صاحب، پوښتنه مې دا کوله چې د کورنۍ چارو وزارت دوی تاسو به هم خبر یاستې په یوې طرحې باندې کار وکړ چې له هغې له مخې د مقدس اماکن هغوی ته یو سلسله امنیتي تدابیر جدي شول، نو باوجود د دې دغو تدابیرو سره وسلوال خپلو موخو ته ورسیږي او په دغه ځایونو کې بریدونه ترسره کړي؟
ګوري، په هر ځای په هر هېواد کې د دې هېواد ساتلو لپاره، د هېوادوالو ساتلو لپاره چتر دی امنیتی یا تدابیر دی امنیتی ایجادیږي، دغه د امنیتي ادارو نه نیولې تر حکومت او دولت په کل کې. دا وخت چې دغه خلګان موجود وي، خامخا دغه مشکلات ستونزې پیښیږي، خامخا د مخرب عناصر ته موقع مساعده کیږي، او څوک چې کار نه کوي په دغه حال خو کې معنا دا ده چې د مخرب عناصر ته زمینه د ایجادوي چې دا باید
بل زازای سبروسی. پوښتنه مې دا کوله چې تاسو هم اشاره وکړه په امنیتي بنسټونو کې ضعف ته، له یوې خوا که وګورو ګواښونه هم راستر بلې په یو شکل زیاتېږي، نو داسې وضعیت کې د ولس برخلیک او د ولس امنیت او بالاخره موږ پر کوم لور روان یو؟
دغه ولس استازي حکومتونه ایجادوي، موږ پارلمان ته ځي، وکیلان کېږي، همدغه افغانان دي. او که چېرته دغه وضعیت ادامه ولري په افغانستان کې، نه تاسو سوله وګورې، نه ثبات وګورې، نه به امنیت وګورې، او بالاخره تاسو خپله فکر وکړي چې په 50 کالو کې جنایات، قتل، چور، چپاول، غصب، تیری، قانون ماتونه، عدالت نشتون، دا هغه مسایل دي چې بالاخره ګورې 50 کاله کېږي چې دغه نظام ونه توانېدی چې یا دا حکومتونه دغه کسانو چې اعداد خدمت کوي ولتوندل چې
په کابل کې د امنیتي پیښو او په خاص ډول د انتحاري حملو د مخنیوي د لارو چارو په اړه مو د چارو د کارپو یوسف امینزازی څرګندونې واورېدې.
مهم موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دفاع وزارت وی چین ته د دې هیواد دفاع د وزیر په سفر کې چینی چارواکو ژمنه وکړه چې له تروریزم سره په مبارزه کې بل افغان حکومت سره مرسته او همکاري کوي. د دې وزارت وایان دولت وزیری د شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل طارق شاه بهرامی له خپل چینی سیال سره له افغانستان سره د مرستو پر دوام او لا زیاتو همکاریو ګټورې خبرې کړې دي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې چین د افغانستان یو ګاونډي دی او په سیمه کې ځواکمن هیواد دی، نو له افغان حکومت سره په بیلابیلو برخو کې هر ډول مرسته ګټوره ثابتېدلی شي. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وای دفاع وزیر طارق شاه بهرامی چین ته د خپل سفر پر مهال خپل چینایي سیال سره په کتنه کې په بدخشان کې د وسرحدي غرنی لیوا د جوړیدو په څرنګوالي خبرې کړې چې لګښتونه به د چین په غاړه وي. د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چین له افغان پلاوي سره ژمنه کړې چې له تروریزم سره په مبارزه کې به له افغان حکومت سره مرسته او همکاري وکړي.
په دې باندې ټینګار وشو چې د چین هیواد زموږ سره د ښوونې او روزنې په برخه کې مرستې کوي، دې مرستو ته ادامه ورکړي او تعداد کې ډېروالی راولي ترڅو زموږ په ډېر شمېر افسران چین ته لاړ شي او هلته ښوونه روزنه وکړي. چینایانو وعده کړې ده چې د توریزم سره په مبارزه کې د افغانستان د حکومت، دولت او د وسلوال پوځ سره مرسته وکړي.
د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامی د ډسمبر په 15مه نیټه په یو څلور ورځني سفر چین ته تللی و چې هلته یې له خپل چینایي سیال سربېره د هغه هیواد د پوځي چارو د کمیسیون له مشر سره هم کتلی دي. ښاغلی وزیري وای دفاع وزیر له چین غوښتي چې په نوموړي هیواد کې د افغان سرتیرو درملنې ته زمینه برابره کړي چې په دې مسله د غور ژمنه ورکړل سوې ده. د یادونه ول ده چې چین له دې مخکې د افغانستان له کورنۍ چارو وزارت سره د کابل ښار په څلورو دروازو کې د تلاشیو په هدف د پرمختللیو سکنرونو مرسته کړې وه. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای دا چې چین د افغانستان یو ګاونډی او په سیمه کې یو ځواکمن هیواد، نو له افغان حکومت سره په بیلابیلو برخو کې هر ډول مرستې ګټورې ثابتېدلای شي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عریض ازادي راډیو ته وویل له افغان حکومت سره په پوځي برخه کې د چین مرستې ډېرې مهمې دي.
شک نسته چې چین د افغانستان لپاره ځانګړو شرایطو کې ډېر موثریت لري، ځکه چې چین په سیمه کې یو لوی هیواد دی او اقتصادي امکانات یې ډېر دي. د افغانستان د چین هم نظامي کومکوت او هم اقتصادي نور
خو ښاغلی عریض وای په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان افسرانو د روزلو پر ځای ښه به دا وه چې دغه سرتیري په یو ځای او په یو ځانګړي سیستم سره روزل سوي وای. خو د افغانستان دفاع وزارت وای افغان افسران کولای سي چې د بیلابیلو هیوادونو له وروستیو پوځي پرمختګونو سره ځان آشنا او د هیواد په پرمختګ او د روانې جګړې په بری کې ورنه ګټه واخلي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. او اوس هم د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د یونیسف د مرستې ریپورت راغلو. د افغانستان د پوهنې وزارت د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو له وجي صندوق یا یونیسف سره د 8.5 میلیون ډالر پر ارزښت یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د وجهي صندوق یونیسف دغه 8.5 میلیونه ډالر مرسته به د ظرفیتونو د لوړولو، د تعلیمي نصاب د پراختیا، د پوهنې د نظام د اصلاح او کیفیت لرونکو زده کړو ته د ماشومانو په تیره د نجونو د لاسرسي په برخه کې ولګول شي. دا خبره د دغه وزارت سرپرست محمد ابراهیم شینواری د شنبه په ورځ له یونیسف سره د 8.5 میلیونه ډالر مرستې د تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال وکړه. د ده په خبره دغه مرسته به په 2013 او 2019 میلادي کال کې د پوهنې په بیلابیلو برخو ولګول شي.
مهمه برخه چې دي د محرومو سیمو ماشومان لپاره د زده کړو ته د لاسرسي ښه کول دي، د ماشوم لپاره د دوی د خوښې وړ چاپیریال برابرول دي، د نجونو زده کړو ته خاص توجه او دوی ته د زده کړې زمینې برابرول دي، په بیړنیو او یا عاجلو حالاتو کې د زده کړو زمینې برابرول او د پوهنې د تعلیمي نصاب د اصلاح په برخه کې د دوی مرسته ده.
خاغلی شینواری بوبل د پوهنې د نظام د اصلاح لپاره هم پروګرامونه په پام کې لري. دا په داسې حال کې ده چې اوس 3.5 میلیونه ماشومان چې ډېری نجونې دي ښوونځیو ته له تګه محروم دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې څه باندې زر ښوونځي د نامنیو له امله تړلي دي. په خوا تر دې ولسمشر غنی ویلي وو، هغه څه چې دغه بنسټونه یې روزي د خلکو اړتیا نه ده، او هغه څه ته چې د خلکو اړتیا ده دغه بنسټونه یې نشي روزلی. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د وجهي صندوق استازی عادله خدر چې د دغه تفاهم لیک په ناسته کې حاضره وه، وی ویل دوی ژمن دي چې د افغانستان د پوهنې له نظام سره مرستې وکړي.
Working jointly with the government on a policy for girls.
La afghan dawlat sara zaman kar mushtarak dai. Zaman policy don juno aw khazina khun ko rozal di. Da da afghanistan da mashman la para da bawar war da. Za tastawem zaman kari plan da afghanistan da khuni aw rozani la mili policy sara sam dai. Che da afghan hukumat la khwa pal shawai.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي نادر بلوس ازادي راډیو ته وویل، په تیرو شپاړسو کلونو کې د پوهنې له نظام سره نړیوالو مؤسسو په میلیونونو ډالرو مرستې وکړې او مصرف شوې، خو اوس هم د پوهنې په برخه کې ستونزې په ځای پاتې دي. ښاغلی بلوچ وایي، تر کومه چې د دغو مرستو د لګولو چارې په ښه توګه ونه څارل شي، په دغه هیواد کې به د پوهنې د وضعیت ښه کېدل ستونزمن وي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
په هلمند کې د بست صدې د فابریکې کارونه په ټپه درېدلې دي. که څه هم د دې فابریکې کارونه د 1993 کال راهیسې ورځ تر بلې ټکنی کېدل، خو په تیرو دریو میاشتو کې هیڅ نه ده چالانه شوی. د بست صدې مسؤلان وایي بودیجه نه لري. د هلمند والی بیا وایي د فابریکې د کارونو د بیرته پیل دپاره یې د مالی د وزیر شمنه اخیستې، خو تر اوسه واده شوي پیسې ورته نه دي ورکړل شوي. د هلمند مدني فعالانو هم په دې اړه اعتراض کړی دی. نور حال زموږ د همکار محمد الیاس دایي په دې تفصیلي رپورټ کې اوري.
په یو پراخه اوسپنیزه خونه کې د غړو بوی دی او پر ټولو لویو او وړو ماشینونو باندې تور پوښونه هوار دي. په خوا به په سلګونو لین تراکتورونه چې د پنبې بارول دلته انتظار و چې کچیر ورته وخت ورسیږي او د ولسوالیو راوړل سوي پنبه خالي کړي، خو اوس د فابریکې پر شاوخوا او ماحول کرار کرار ده.
پنبه بیا چې هغه خانه ډاکه سوه دا دلته دغه انپیر
سنډری حاجي وزیر چې نږدې 1.5 کاله یې په دې فابریکه کې کار کړی دی، د فابریکې د ماشینرۍ په اړه معلومات ورکوي. د ازادي راډیو ته وویل، که څه هم ټول ماشینونه او وسایل فعال دي، خو د 1903 لمریز کال راهیسې د نه پیسو په خاطر د کروندګرو څخه خام مواد یا پنبه نه ده اخیستې. دلته یو بل مامور پلکناز هم وایي دا همدې عمله د سلګونو کسانو دندې زنډې دلې دي او پر کور ناست دي.
جوړ تیار دی دغه ته مدرې بس مطلق پکار پیغ نو موږ اوس پلان سپار ونه پر موږ
بلې و ماشینري م پاله ده، سل په سل کې پاله ده چې اوس موږ خام مواد موږ ته موجود وي دستي موږ چلانو. د درونی وی رئیس موږ خریداری پابلیکی نه ده کړی، خام مواد نه لور.
د بست صدې مشر حاجي شیرین خان وایي درې میاشتې کېږي چې یو ماشین هم نه دی چلانه کړی. د ازادي راډیو ته وویل 300 میلیونه افغانۍ ورسره وعده سوي وي، خو لا هم نه دی رسېدلی. دی وایي که په روان مریض کال کې بودیجه ورکول سوی وای سلګونه کسان به پر دنده سوی وای، د پردیو وارداتو مخه به ډب سوی وای او ملي تولیداتو به وعده کړی وای.
سمبولې په میاش کې زه کابل کې د محترم علي صاحب سره د وزیر صاحب مالیه وزیر ته ورغلو، هغه احکام ورته ورکړي چې 300 میلیونه افغانۍ دي او تاسې بسته انتقال چې د پنبې د رانیول لپاره او مربوطه ریاستو ته یې وظیفه ورکړې، سپېڅلې تخنیکي او اقتصادي نګاه څخه بررسی کی و بیا هغوی تخمینا په طول د 15 ورځې کې دوی هغه مطالعه وکړله چې مربوطه ریاست یا ریاست تجدیه وزارت مالیه او دا نظر یې ورته ورکړي چې تصدیب اوس باید فعاله سي، چې دا څو نګاه څخه یو خو دا چې خلکو ته کار پیدا کېږي، ملي تولیدات زیاتېږي، د وارداتو لکه غوړو صابونو کنجرې دي جلوګیري کېږي او بدیل د تریاکو دی.
حاجی شیرین وویل که د فوټ زون دیو کال پیسې چې پر اسلسو تخمونو کې مې وسرو مصرفېدلې دوی ته ورکول شوی وای، فابریکه به په دغه حال کې نه وای. حکومت د نړیوال ټولنې په مرسته سر پر سر هر کال د 10 نه تر 40 میلیونه امریکایي ډالر پرې په دې خاطر د فوډ زون پر پروګرام ولګولې چې کوه کولای شي کروندګر ته د کوکنار په مقابل کې یو بدیل پیدا کړي. یو شمیر مدني فعالین او د بوست سړي هغه مامورین چې پر کور ناستي په احتجاجي ډول راټول سوي دي او د ولایت د ادارې په شمول مرکزي حکومت او د مالیې وزارت په دې مسله کې په سستۍ تورنوي. عبدالحق ځواکمن، نظر محمد رودی او عبدالغفار اسحق زی د حکومت په خاص ډول د مالیې وزارت د ډیر ژر پاملرنې غوښتنه وکړه.
څومره بې کفایتي ده، ولې په دې کې بعد د هلمند والیم جدي اقدام کړی وای؟ تر اوسه د هلمند والیم په دې کار کې پاتې راغلی دی. دا پیسې باید چې هر رقم ده باید دا پیسې را انتقال کړي وای هلمند ته. دلته زموږ د فصل هاو په زرهاو کسان پر کار کېدل،
وخت چې خلکو ته د کار کولو زمینه برابره سي، امنیت هم برابرېږي او په ټولنه کې د جرمونو کچه هم ټیټېږي.
هر پلا دوی دغه وعده ورسره کوي، دا ژمنه کوي. زه په دې علت باندې نه پوهېږم چې دا څه علت دی چې دغه بودیجه زموږ د افغانستان یا د ټول هیواد په دې دومره غټه پراخه بودیجه کې چې د خارجي ډونرانو دخوا څخه، د خارجي موسسات دخوا څخه، د نړیوال بانک دخوا څخه بیا هم دغه بودیجه نه ورکول کېږي.
د بوست سړی په دغه فابریکه کې کلونه وړاندې شاوخوا 300 کسانو کار کوي. په زرګونو کروندګر ورته پخته راوړل او په یوازې کې غوړي، پخته او کنجاره راوړل. د هلمند والی چې د یادو 300 میلیون افغانۍ په مسله کې د مالیې د وزیر سره په تماس کې دی وایي نه پوهېږي چې ولې دغه پیسې په روان مریض کال کې تر فابریکې ونه رسېدلې. حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل ورسره ژمنه سوې ده چې د راتلونکي 1290 لمریز کال د بودیجې تر تصویب وروسته به د بوست سدۍ سره واده سوي پیسې ورسېږي.
هغه ژمنه چې وروستی وزیر صاحب موږ سره کړې هغه دا ده چې دوی به یو څه پیسې موږ ته راکوي تر څو د پنبې د اخیستلو لړۍ پیل شي، او باقي پیسې د 300 میلیونو به بیا په اوله روبا د نوي کال کې راکوي تر څو وکولای شو د قانونو ته هغه پیسې موږ ورکړو. خو په دې کې شک نشته، تر اوسه پورې وزارت مالیې سره موږ د هغه بحث په حالت کې یو، ځکه هغه غواړي چې ځان مطمئن کړي چې دا 300 میلیونه افغانۍ د بوسته سدۍ ته ورکوي چې دا پیسې بیرته باید لاسته راشي، او دا په څومره وخت کې لاسته راځي په هغه باندې کار کېږي.
د بوسته سدۍ په نوم د پختی دغه فابریکه 350 کاله وړاندې د برېټانوي او امریکایي متخصصینو لخوا جوړه شوې ده. دا فابریکه د کورنیو جګړو پر مهال څو ځله زیانمنه شوې هم ده، خو مسؤلین وایي که چیرې بودیجه ورکول سي په څلور ساعته فعالیت کې په ټنونو ټنونو پخته پروسس کولای سي چې له امله لس ټنه غوړي او 25 ټنه کنجاره تولیدېږي. موږ دلې استای د ازادي راډیو هلمند.
امروز حقوق هسته ایمان رو تثبیت کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په روسیه کې د روسي بمی چودنې مسؤلیت پر غاړه واخیست. د داعش ډلې پر اعماق وېپاڼې ویل شوې چې په سن پیترسبورګ کې چودنه هغه وسلوالو کړې چې له دوی سره ارتباط لري. په سن پیترسبورګ کې د چهارشنبې پر ورځ چودنه وشوه. نور جزئیات د فرشتې جلال زی په رپورټ کې اورو.
د داعش ډلې په یوه خبر پاڼه کې چې په وروستیو کې پر اعماق وېپاڼه خپره سوه ویلي چې په سن پیترسبورګ کې وروستۍ حمله د دوی سره تړلو کسانو کړې وه. اعماق وېپاڼه د داعش مربوط ګڼل کېږي. د داعش وسلوالو د خپلې د ادعا لپاره کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پنجشنبې په ورځ په سن پیترسبورګ کې حمله یو تروریستي عمل بللی وه. د چهارشنبې په ورځ په سن پیترسبورګ کې د یوه سوپرمارکیټ دننه چاودنه وسوه چې لږ تر لږه 14 تنه پکې زخمیان شو. د سن پیترسبورګ یو شمېر اوسیدونکو خبریالانو ته وویل چې د چاودنې له امله خلک ډېر وارخطا سوي وو او په سیمه کې هله ګوله جوړه سوې وه. په روسیه کې د تروریزم ضد کمیټې ویاند الکساندر پولیاکوف د چهارشنبې په ورځ تر چاودنې وروسته خبریالانو ته وویل د هغو څېړنو پر اساس چې د چاودونکو موادو متخصصانو کړي، داسې ویلای سو چې په وروستۍ چاودنه کې د 200 ګرامه ټي ان ټي قوت و. په سن پیترسبورګ کې زموږ د کمیټې مامورین په دې اړه جنایي تحقیقات کوي. د رپورټونو پر اساس دا چې د روسیې حکومت د داعش پر ضد په جګړه کې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي یو اساسي دلیل دی چې د داعش وسلوال وخت نا وخت په روسیه کې د حملو هڅې کوي. د روسیې حکومت د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې 4500 عسکر په منځني ختیز د افریقې د شمال په هیوادونو او ځینې نورو سیمو کې چې د تروریزم تر خطر لاندې دي له تروریزم سره د مبارزې لپاره ځای په ځای کړي دي. ټاکل شوی ده چې روسیه به په 2018 میلادي کال کې د فوټبال د نړیوال جام د مسابقو کوربنه وي. د دې لوبو لپاره د روسیې مختلف ښارونه په پام کې نیول شوي دي او ټاکل شوی چې په دې لړ کې د نیمه پای لوبو یوه برخه په سینټ پیټرزبورګ کې وشي.
سلورین بجې شوې لفریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما د افغانستان د راتلونکو پارلماني انتخاباتو د مالی ملاتړ یو نوی تړون لاسلیک کړ. د یونما له دفتره په یو اعلان کې راغلی چې مرستندوی سازمانونو ژمنه کړې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون سره د رواني مرستې سربیره د رای ورکونکو د نوم لیکنې د 4.8 میلیونه ډالر بودیجې 90% برخه تمویل کړي. د لوګر سیمه چارواکي په دغه ولایت کې د درې وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د لوګر د والی وین سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل چې دغه طالبان تیر شپه په برکی برک ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول. د روسیې سترې محکمې د حکومت د سیاسي مخالف مشر الکسی ناوالنی هغه غوښتنه رد کړې چې په راتلونکو انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره د ده د ګډون د ممانعت په اعتراض کې کړې وه. دغې محکمې نن د روسیې د انتخاباتي کمیسیون د هغې پرېکړې ملاتړ وکړ چې ویلي دي ناوالنی د جنایي جرمونو د تورونو له کبله نسي کولی انتخاباتو ته ودرېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ ته د نوي کال په مناسبت په واسطول سوي پیغام کې ویلي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ رغونکو مذاکرات د نړیوال ثبات لپاره مهم دي. او په مصر کې وی محکمه د دغه هیواد په خوانی ولسمشر محمد مرسي د قضایي قوې د سپکاوي په تور په 3 کاله تنفیذي بند محکوم کړ.
مرزي احمد سيد نن ورځې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د لومړي ځل لپاره د کرکټ د موجوده وضعیت په اړه ډیالوګ تر سره شو. په دغه بس کې د کرکټ بورډ سربیره د نورو ورزشي سازمانونو چارواکو هم برخه اخیستې وه. د دغه بس ګډونوالو وویل چې په افغانستان کې لګڼو ستونزو سره سره بیا هم کرکټ مخ په وادي دی. د ډیالوګ ګډونوال او د کرکټ بورډ پخوانی اجرایوي رئیس نور محمد مراد وویل چې په ټوله کې ورزش د افغانانو ترمنځ په یووالي کې مهم رول لوبوي. دغه ډیالوګ د یوې ورځې لپاره د افغان ورزشي خبریالانو د سازمان لخوا جوړ شوی و. په پام کې د افغانستان د ګلف درې لوبغاړي د ګلف په اماتور سیالۍ کې د ګډون په هدف سبا یک شنبه بنگلاديش ته ورلاړ شي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د راتلونکي میلادي کال د جنوري د میاشتې په 3مه نیټه د بنگلاديش په مرکز داکا کې پیلېږي. ښاغلی پیمان وایي د ګلف په اماتور سیالۍ کې د شپږو آسیایي هیوادونو د ګلف د برخې لوبغاړي ګډون کوي. او د اسپانیا د لالیگا سیالۍ په لړ کې نن شپه واتفورد له سوانسي، برون ماوت له ایورتون، لیورپول له لستر سیټي، چلسی له استوک سیټي، نیوکاسل له برایټون او برنلی له هادرسفیلد سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبې د کابل پر وخت د شپې 8 بجې او 10 دقیقې پیلېږي. د لالیگا د نن شپې په بل لوبه کې مانچستر یونایټد له ساوثهمپټون سره د کابل پر وخت د شپې 10 بجې او 10 دقیقې لوبه کوي. یادونه ده چې د لالیگا د تیر شپې په لوبه کې ارسنال 3-2 پر وړاندې کرسل پالاس ته ماتې ورکړه.
وړاندې په خبرونه کې حقیقت څه دی او تاند څنګه ونیس پروګرامونه هم خبريږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د لومړي ځل لپاره د ملي څارنې او پلټنې سیستم د پیاوړتیا په هدف نوي وسایل او لابراتوارونه ترلاسه کړل. د دې ادارې چارواکو د شنبه پر ورځ په دې اړه جوړ شوې غونډې ته ویل چې په دې وسایلو 2,00,000 ډالر لګښت راغلی چې د حکومت له پراختیا پروژې ورکول کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي دغه وسایل به د هوا د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې مهم رول ولوبوي. تفصیل د ناجي صاحب په ریپورت کې ورو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکي وایي د دغه وسایلو او لابراتوارونو پر مټ به وکولی شي چې د اوبو د سرچینو څرنګوالی، د نقلي وسایطو د ګازونو د خپرېدا کچه او د ټولو هغو ککړتیاو کچه تثبیت او معلومه کړي کوم چې د هوا ککړتیا لامل ګرځي. د دې ادارې مسلکي مرستیال غلام محمد ملکیار د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل د کابل ښار په هوا کې مضر ذرات ډېر زیات شوي چې په خبرې له هغو وسایلو سره به رقم شي.
ارقام یعنی قابل قناعت مونیس
د هوا د ککړتیا اوسنی ارقام زمونږ د قناعت وړ نه دی او مونږ ته د جدي اندېښنې وړ دي. کوم ارقام چې مونږ لرو د کابل ښار په هوا کې معلق مضره ذرات ډیر زیات شوي دي. دغه مضره ذرات 350 نه تر 396 پورې دي او ملي ستاندارد د 100 نه تر 150 ملي مکرون په هر متر مکعب کې دي. مونږ دغه نوي وسایل شپږو خارونو ته په پام کې لرو او هدف دا دی چې د ککړتیا کچا راټیټه شي.
د هوا د سرنګوالي او سارنې د دغه وسایلو او لابراتوارونو لګښت چې 2,00,000 امریکایي ډالر دی د حکومت له پراختیا پروژې ورکړ شوی. د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي له دغو 1500 سیارو دزګاو نه به په کابل او ولایتونو کې کار اخیستل کیږي او د دغو وسایلو پر مټ ترلاسه کیدونکي دقیق او کره ارقام به د اړوندو ادارو او چارواکو په واک کې ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت، ملي شورا او یو شمېر خلکو د هوا د ککړتیا په اړه خبرداری ورکړی او ویلي و چې له دې امله به په روغتونونو کې د ناروغانو شمېر زیات شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د هوا د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې دغه وسایل او لابراتوارونه اغېزمن ګڼي. د چاپیریال ساتنې په برخه کې کارپوه استاد سخي سخا هیله څرګندوي چې دغه دستګاوې په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا کچه راټیټه کړي.
کومې دستګاوې چې برابرې شوې دي دا لومړی ځل دی چې داسې مډرنې دستګاوې کارول کېږي. هیله مند یو چې د هوا ککړتیا کمه شي. مونږ له خلکو هم غواړو چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
د چاپیریال ساتنې په برخه کې د افغان کارپوهانو له نظره د خښتو په بټیو، حمامونو او یو شمېر کورونو کې د ډېرو دود لرونکو موادو سوځول او په کابل ښار کې د نفوسو ډېروالی د کابل ښار د هوا د ککړتیا مهم لاملونه دي. خو د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکي بیا د کابل او نورو ښارونو له اوسیدونکو، علماو، رسنیو او مدني فعالانو غواړي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي په هدف له دغې ادارې سره همکاري وکړي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
په ورستیو کې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د استعفا په تړاو د ملي وحدت حکومت او د جمعیت ګوند ترمنځ اندرویو زور اخیسته. خاغلی نور چې له 2004 میلادي کال نه تر 2014 میلادي کال پورې د بلخ د والی په توګه دنده پر مخ وړله، د ملي والی حکومت درامنته کېدو سره سم د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د افغانستان د ټولو ولایتونو والیان سرپرستان وټاکل چې خاغلی نور هم د سرپرست والیانو په لیست کې شامل و. څه کم یو کال وړاندې کله چې ولسمشر بلخ ته ولاړ، خاغلی نور یې له سرپرستۍ لرې او یو وار بیا د بلخ د والی په توګه معرفي کړ. تیره اونۍ ارګ د عطا محمد نور د استعفا د منل کېدو خبر ورکړ او پر ځای یې انجینر محمد داوود د بلخ د نوي والی په توګه اعلان کړ. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور وایي دا استعفا یې څو میاشتې مخکې د ځینو شرطونو په بدل کې ولسمشر ته ورکړې وه. چې ولسمشر شرطونه نه دي منلي نو دی هم خپله استعفا نه مني، خو ارګ پر خپله پرېکړه ټینګار کوي او ویلي چې ډېر ژر به د بلخ نوی والی خپله دنده پیل کړي. د حقیقت صدې خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړي کړي او په دې تړاو مو د جمعیت ګوند مرستیال ویان ذبیح الله فطرت سره مرکه کړي. له ښاغلي فطرت نه مو د همدې موضوع د ورستیو پرمختګونو په تړاو پوښتلي.
دا جنجالونه هغه وخت ترسره شو چې د افغانستان حکومت د عطا محمد نور استعفا اعلان وکړ او ورپسې جمعیت اسلامي د رهبری شورا یو غونډه وکړ او هغوی خپل اعلامیې پراخه کړ. او په اعلامیې کې راغلی و چې جمعیت اسلامي دا نه مني، حکومت باید باندې تجدید نظر تر اوسه پورې د افغانستان حکومت کوم رسمي هغه نه کړی تر دې پورې. جمعیت اسلامي انتظار باسي چې د افغانستان حکومت په دې کې خپل رسمي نظر راندې کې ورپسې د خپل موازی به رانی.
فطرت صاحب د افغان ملي وحدت حکومت چې ډاکټر عبدالله کوم وینا درلودلغه هم د خبرو کړل چې دغه استعفا دوی سره په مشوره باندې شوې ده او د جمعیت د غړو سره په مشوره باندې شوې ده. آیا په دې کې لومړی د دوی سره په همغږي باندې دغه استعفا ورکړل شوې ده؟
دا خبره خو سمه نه ده که دا مشورې سره شوې ولې جمعیت دا اعلامیه خپره کړ. جمعیت دا اعلامیه خپله هغه کوي چې مشورې جمعیت ته نه شوې. دا مشورې دفتر شیر عبدالله او دفتر شیر رشید غنی سره شوې ده او دې نقش په دې کې دفتر شیر عبدالله درلود. هغه جمعیت سره کومه مشورې نه دي کړې ده خو جمعیت هغه سره مشورې کړې و ورته ویلي وو چې څومره وخت ورکړي چې دا موضوع مذاکرې له لارې حل شي. دفتر شیر عبدالله دا ومنلې او ویلي چې دا کار خلاص ده او
د خلکو او د اکثره د سیاسيونو یو انتقاد هم دغه دی چې په حکومت کې حکومتي چارواکي چې اوسې چې کله وظیفې نه استعفا ورکړي یا د وظیفې څخه لرې کیږي په دغه صورت کې خو په قانون کې ډیل نشته دی.
دا حکومت د قانون پر باندې نه دی جوړ شوی. دا حکومت د توافق ولري جوړ شوی چې هغه د سیاسي توافق ده. حکومت وحدت ملی د سیاسي توافق ولري جوړ شوی ده. جمعیت اسلامي یو غلط برخه لري. دا هغه لپاره دا حکومت نسی کولای شي دی له جمعیت له مشورې سره دا کارونه وکړي. دا یو سیاسي مسأله ده، نه یو قانوني مسأله. که حکومت قانوني وي دا کار به کومه ستونزه نه درلود. اوس چې حکومت قانوني نه دی او حکومت د توافق له لارې جوړ شوی ده، د هغه لپاره دا کار بیا له توافق سره به وشي.
خودت پختنه هم دغه د ملي وحدت حکومت تفاهم د خغلی غنی او خغلی عبدالله ترمن شوه دی. دلته عبدالله خپل هم د خبره کړی چې د دوی دوه ترمن دغه موافقه شوه ده.
دا ته دوه خبره ده. یو خبره ده چې عبدالله د جمعیت اسلامي کاندید وو په انتخاباتو کې. عبدالله د جمعیت لخوا او د جمعیت د متحدینو لخوا اجرایه ریاست ته تللی ده. یو خبره ده. بل خبره ده چې ډاکټر عبدالله چې ونکه ولای شي انتخابات هغه 50% سهم ترلاسه کړي یا جمعیت تصمیم واخیست چې حکومت سره مذاکره وکړي. جمعیت د اسلامي جمعیت رهبری شورا دا تصمیم واخیست چې عطا محمد نور د جمعیت لخوا ورشه او رژیم سره دا مذاکره به شروع وکړي. دا مذاکره چې وو د مذاکرې یو برخه ده د بلخ والی استعفا وو چې په هغه کې تغلی وو چې که دا استعفا به ورکړي دا امتیازونه جمعیت ته ورکړی شي. دا امتیازونه جمعیت ته نه دي ورکړی شي تر هغه پورې بیا دا استعفا به معنا نه ورکوي.
دلته که د تفاهم خبر پرېږدو بل خوا د قانون تر وګرځو، په اساسي قانون کې که چیرته د حکومت دولتي چارواکي د حکومت پرېکړو ته درناوی ونه کړي هغه د پاره په قانون کې کوم ځای ورکړل شوی دی ستاسې په نظر؟
نه، دا حکومت د قانون نه خو نه دی راغلی. د قانون په کوم ځای کې راغلی دی چې افغانستان ته بیا د ملي وحدت حکومت هغه شي هغه ته یو رئیس جمهور به وي یو د جای رئیس به وي. دا پس قانون کې نشته. دا خو د یو توافق له لارې جوړ شوی دی.
که چیرته اوسنی حکومت ساسي د ویناو پر بنسټ باندې یعنی نامشروع اوسي یا قانوني نه اوسي، نو څه فکر کوئ چې په بلخ کې د ښاغلي نور ولایت چې هغه والي و تر اوسه پورې دا هم بیا غیر قانوني دی؟
نه، د توافق له لارې ده. حکومت د توافق له لارې راغلی ده. د بلخ والي د جمعیت اسلامي یو هغه د رهبری یو برخه ده. جمعیت اسلامي په دې په نظر کې دی چې د اتومن نور استعفا باید د تفاهم له لارې حل شي. که د حکومت وغواړي چې دا هغه کې دا یو توتیا ده.
اوس د جمعیت ترمن خپل د عبدالله او د ښاغلي نور ترمن په دې موضوع باندې هم خبرې ورستۍ شوې دي، کومې نتیجې ته رسیدلې دي؟
مخکې د اعلان جمعیت ډاکټر عبدالله سره وکتل. هغوی ته وویل چې د دې استعفا د اعلان لپاره څه وخت به هغه کې چې بیا مذاکره وکړو بیا حل لارې به پیدا شي. خو ډاکټر عبدالله دا نه منل بیا دا اعلان چې وشو اوس جمعیت اسلامي موضوع هماغه اعلانیه ده چې حکومت باید دې باندې تجدید نظر وکړي.
ښاغلی فطرت صاحب، که اوس را وګرځو چې خپله ښاغلی نور وظیفې ته ادامه ورکوي ورځي، او په دې اړه د جمعیت د غړو هلته د هغوی هغه وروستی تصمیم څه دی؟
ښاغلی نور اوس د بلخ دی، د بلخ والي، د بلخ ولایت چارو د هغه په غاړه ده، رسما د بلخ والي دی. او که د حکومت دا موضوع حل بونه کړي، د جمعیت موضوع دا ده چې بیا خپل تصمیمونه به عملي وکړي.
رئیس جمهور سره ساسي کومې وروستۍ خبرې شوې دي په دې تړاو؟ هغوی کوم عکس العمل ښکاره کړی دی؟ کوم هغه غوښتنې چې د ښاغلي نور د خوانه شوې دي، که دغه لږ روښانه کړي چې کومې غوښتنې دي په مقابل کې، او هغوی د خوانه څه ځواب ترلاسه شوی دی؟
هغه غوښتنې دا ده چې د توافقنامې ټول، د سیاسي توافقنامې ټول مواد هغه شي عملي شي. 50% سام چې د ایرایا ریاست نشو کولی هغه عملي وکړي، جمعیت سره هغه عملي کړي، د جمعیت او متحدینو سره پس له هغه نه دا موضوع لیږي. 50% د جمعیت اسلامي او د جمعیت اسلامي متحدینو سره اجرایه ریاست ونه وکړای شي چې د جمعیت خپل نمایندګي وکړي. اوس جمعیت خپله غواړي چې جمهوري ریاست سره هغه کړي خبرې وکړي.
یعنې ښاغلی نور غواړي چې خپله ریاست جمهوري سره دغه مسله مطرح کړي.
هغه مسله مخکې مطرح شوی و، هغه مسله مخکې مطرح شوی
د دغه خبرو د دوام په خاطر باندې
نور هغه استعفا ورکړ. هغه وخت دا مطرح شوی و، دا استعفا مشروط و، د استعفا شرایط تر اوسه عملي شوي نه دی، د هغه دپاره دا استعفا منتخ دي.
که وروستۍ پوښتنه دا راته ځواب کړي که چېرته بیا هم حکومت په خپل دریځ ودرېد، او ستاسې غبرګون به څه وي؟
که حکومت دا ونه منل، بیا د جمعیت اسلامي هغه مدني حرکتونه ټول افغانستان ته هغه کې په نظر کې لري مدني حرکتونه ده.
د حقیقت صدی خپرونې درنو اوریدونکو، تاسو د جمعیت ګوند مرستیال ویند خبرې واورېدی چې په وینا یې ښاغلی نور دا استفاده د ځینو شرطونو په بدل کې ورکړې وه چې د ولسمشر لخوا دا شرطونه نه دي منل شوي. دغه ګوند یو وار بیا له ارګ نه غوښتي چې د بلخ د نوي والي د مقررې په اړه پر خپله پرېکړه له سره غور وکړي. زموږ د نن ورځې حقیقت صدی خپرونه تر همدې ځایه وه. تر بیا ښه وخت.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه تر جمعه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام. په ژمي کې د ډېرو ښوونځیو او پوهنتونونو زده کوونکي او محصلان رخصت وي، خو له دغې رخصتۍ دوی څنګه ښه استفاده کولی شي؟ په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو.
زه اوس خپل هم دغه کورس ته راغلی یم.
زه پخپله په کور کې کشران یا خویندې مې ورونه مې چې دي، د هغوی سره په درسونو کې مرسته کوم.
ژمی یا د رخصتیو مهال چې د ځوانانو لپاره دی چې درسي پروګرام پکې په رسمي بڼه باندې نه لري، شخصي دوبید جوړ کړي.
ژمنې رخصتیو کې ډیری زده کوونکي هغه کورسونه تعقیبوي چې دوی په ښوونځي کې ستونزه پکې لري او یا هم سخت ورته ښکاري. د دې ترڅنګ دوی کولای شي په کور کې هم د ښوونځي یا پوهنتون کتابونه ولولي، او ترڅنګ یې د نورو کتابونو پاڼې هم راواړوي. د هغو مضامینو د مطالعې ترڅنګ چې دوی په ښوونځي یا پوهنتون کې لولي، د هغو کتابونو مطالعه چې د دوی خوښیږي، دا ګټه ورته کوي چې له مطالعې سره شوق لا ډیر شي او د خپلو درسي کتابونو لوستل به هم ورته اسانه شي. د کابل ښار څو زده کوونکي مو په همدې اړه پوښتلي چې دوی په ژمي کې څه کوي.
نوم یې ناصر خان ده، د دولسم ټولګي زده کوونکی یم. ژمي کې بس خاص کار نه لرم، ژمي کې چې رخصت شو دا ریاضي کورس دی او د انګلیسي کورس وایي، تر څو په اوړي کې چې مکتبونه شروع کېږي هغه لپاره آماده اوسو.
عبدالقدس د دولسم ټولګي زده کوونکی یم. نو زه اوس خپل د کورس ته راغلی یم. اوس مې حساب الجبر شروع کړی، هغه چې خلاص بیا معادلات وایم. مونږ په مکتب کې لکه ډېر صحیح نه دي ویلي، دلته غواړو چې تکرار یې کړو، یعنې واپس کانکور امتحان ته لږ اماده شو.
له ژمنیو رخصتیو څنګه سالمه استفاده کیدلی شي؟ زده کوونکي او محصلان څه ډول خپل درسونه تعقیبولی شي؟ او څنګه د دې موسم لپاره یو منظم درسي پلان جوړولی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د پوهنتون له استاد ضیاءالحق شمس، د کابل پوهنتون د ادبیاتو څانګې د ماسترۍ دورې له محصل ایمل خمر، او له یولسم ټولګي څخه دولسم ټولګي ته په لومړۍ درجه کامیاب شوي زده کوونکي عارف ګل سبون سره بحث کړی او همدا پوښتنه ورسره مطرح کړې ده.
پیل کې بالا سبون صاحب څخه وپوښتو چې ته خپله په ژمي کې چې کله له ښوونځي رخصت شي څه کوې؟
په ژمي کې ډېرې کورسونه تعقیبوو، یعنې ځینې مضامین چې په مکتب کې مونږ د هغوی سره ستونزه لرو، لکه ریاضیات یا همداسې ساینسي مضامین، کیمیا، فزیک، او همداسې زه په خپله په کور کې کشران یا خویندې مې ورونه مې چې دي د هغوی سره زه خپله په درسونو کې مرسته کوم.
مننه. خمار صاحب، همدغه پوښتنه له تاسې هم کوو چې تاسې کله د لیسانس دورې محصل وئ او اوس ماسټري کوئ، کله چې په ژمي کې رخصت وئ مصروفیت مو څه وي؟
ما هیڅ نه پوهېږي چې زه د ژمنۍ رخصتیو کې همداسې بیکاره پاتې شوی وم. طبعا مطالعه خو د هر محصل، که هغه د لیسانس دی که د ماسترۍ دی او که د حتی د ښوونځي د شاګردانو دی، دا دوی مکلفیت دی، مطالعه باید وکړي. هغه که د دوی رسمي مطالعې دي یا د دوی هغه د ښوونځي او د پوهنتون مطالعې دي.
استاده، دوی څنګه کولای شي له دغه رخصتۍ څخه سالمه استفاده وکړي چې هغه راتلونکی تعلیمي کال چې د دوی مخ کې وي هغه ډیر ښه تیر کړي؟
درې ټکي ډیر مهم دي. اول دا دی چې مونږ دا فکر باید ولرو چې خپل وخت نه ګټه واخلو، دا فکر نشته دی. اول باید دا فکر پیدا کړو. دوم دا دی چې هر څوک چې د خپل راتلونکي وسنجي خپل راتلونکي سره برابر د نن ورځې پلان جوړولی شي. مثلا دغه ټول کورسونه چې تاسو ورځي ساینسي مضامین چې زده کوي، لکه مخکې چې وویل شول، دوی هغه کسان دي چې راتلونکي کال کې خپل لیاقت مثلا مضمونونو کې په ریاضي کې په فزیک کې ضعیف ارزوي، ځکه اوس بیا غواړي د وخت نه استفاده وکړي، هغه باندې وپوهېږي. دا هم یو ډېر مهم اصل دی چې دوی ته پام وکړي، هغه ځان ارزولی وي او بالاخره د زده کړې لپاره دغه مهال مصرف کې ولګوي. درېیمه خبره زما دا ده چې شخصي هغه باندې باید متمرکز اوسو، شخصي مدیریت باندې. مونږ ځوانانو ته وشو کولی دا ذهنیت ایجاد کړو چې د لیاقت لپاره، د خپل راتلونکي د جوړولو لپاره باید هڅه وکړي او ممکنو امکاناتو نه باید استفاده وکړي. ژمی یا د رخصتیو مهال چې د ځوانانو لپاره دی چې درسي پروګرام پکې په رسمي بڼه باندې لري، شخصي دوبه جوړ کی. زما باور خدا دې تر رسمي پروګرام دوی کول شي ډیره ګټه وخت لري. مثلا دوی ژمي کې معمولا د باندې ګرځېدل پر ډیر آماده نه وي، دوی کول شي اتاقونو کې ګرمو کوټو کې ووسیږي او د مغ امکاناتو نه استفاده سره خاص دکړو کی. بل دا دي چې مونږ مثلا په ټول کال کې نه میاشتې نیمایي ورځ څو ساعته درسونه لرو، ولې دلته کول شي مثلا ټول ورځ د فعالیتونو ولري چې هغه عمومي شعور سره کومک کوي او د ځوانانو د ودې لامل وګرځي.
سباون صاحب، ځینې زده کوونکي چې وي هغوی داسې فکر کوي چې مکتب رخصت شو بس د رخصتۍ وخت او استراحت وکړه او لوبې وکړه، ساتیری وکړه، چاکارو ته ځه، نو ځکه دوی درس پکې نه وایي. تاسو په دې اړه څه وایي؟
ځینې زده کوونکي چې هغوی په خپل ژمي کې خپل وخت بې ځایه ضایع کوي، یا هغوی فکر کوي چې ژمی بس د ساتیری لپاره دی، هغوی به په راتلونکي کلونو کې په درسونو کې ډېرې ستونزې ولري. دوی باید د ژمي بیکاره وخت څخه استفاده وکړي ترڅو په راتلونکي کلونو کې یو ښه نتیجه ترلاسه کړي او درسونو کې زیاتې ستونزې ونه لري.
خمار صاحب، کچری یو زده کوونکی یا یو محصل غواړي چې په ژمي کې درس وایي، څه ډول کولای شي خپل درسونه تعقیب کړي؟
مهمه دا ده چې د خپل راتلونکي تعلیمي کال لپاره پلان جوړ کړي او اهداف ځان ته وټاکي. مثلا اهداف په دې معنی نه چې د ډېر لوی هدفونه او پلانونه جوړ کړي. مثلا د یوې میاشتې لپاره دا پلان جوړ کړي، د مثال په توګه چې زه به دغه کتاب لولم، دغه کورس به تعقیبوم او دومره صفحې به حتی د کتاب لولم. نو اهداف نه موخه دا ده چې د راتلونکي کال تعلیمي کال لپاره کوچني کوچني منځمهالي او اوږدمهالي پلانونه او اهداف ځان ته وټاکي. نو بیا کولی شي په دغه اهداف په تعقیب پسې لاړ شي او په ډېر اسانه یې تعقیب کړي.
استاده، د زده کوونکو یوه لویه ستونزه دا ده چې دوی ته پروګرام بل څوک ورکوي. مثال کورنۍ ورته وایي چې ته لاړ سه د کانکور امادګي وایه، ته لاړ شه ریاضي وایه، یا ډېر تمرکز اوس په انګلیسي کېږي. څنګه کېدلی شي چې مثال دغه زده کوونکي د کورسونو یا د تعلیمي مرکزونو او د هغو مضامینو چې باید زده کړي په هغو دقت وکړي او هغه څه چې ضرورت لري هغه څه ووایي په دې ژمي کې؟
زمونږ تقریبا ټول پلانونه په ناڅاپي سره او د شرایطو تاثیر لاندې دي. ما ډېر لیدلي دغه پلانونه او میندې چې ماته وایي چې زما لورکۍ یا زما زوی مثلا په رسامۍ او نقاشۍ کې مثلا استعداد لري، دا کولی شي ډېر ښه زده کړي. د دغه ارزونې نه وروسته موږ څو ګټې کولی شو. یو دا چې پلار مور خپله قانع کېږي چې کوم شی ورته انتخاب کړي د درس لپاره، او دا بیا یو ضایع شوې انرژي نه وي چې مثلا دې لاړ شي یو میاشت دوه میاشتې یا درې میاشتې چې ته ضایع کړي، نتیجه بیا ترېنه عموما نه وي اخیستې. نو د دغو داخلي ناستو چې زه وړاندیز کوم چې ټول په کورنۍ کې کښېني، مثلا د شل ورځو لپاره، لس ورځو لپاره، هره ورځ نیم نیم ساعت کورنۍ غړي یو بل سره کښېني او په درسي پروګرامونو باندې خبرې وکړي، هر چا خبرې واوري، ماشومانو خبرې واوري، د تنکیو ځوانانو خبرې واوري، د نجونو خبرې واوري چې بېلابېل مضمونونه کې لري، د مکتب مضمونونه ارزونه وکړي یو ځل، د هغوی د درسونو ارزونه یو ځل وکړي، د ښوونکو پاکلې پوښتنې وکړي. د دوی لپاره روښانه کېږي، هم د هغه علاقه او استعداد معلومېږي چې کومه خواته ده، هم مسیر معلومېږي چې کوم خواته ورشي دوی زده کړي. مثلا عمومي خلک ټول فقط دا غواړي چې لیاقت منځته راشي، هغوی نه پوهېږي چې څنګه دا منځته راځي. معمولا زموږ کورنۍ هم نه پوهېږي چې څنګه اولادونه لایقه شي، ولې به مقصد غواړي دا چې ټول درس باید ووایي، همدا باندې پوهېږي. تر څو چې خپل منځ کې موږ ډیالوګ ونه کړو، خبرې ونه کړو، په موضوعاتو باندې بحث سره ونه کړو، هماغه بې سواد پلانونه منځ ته زما وړاندیز دی. تاسو خپل د ماشومانو د ځوانانو خبرې واورئ یو ځل، لږې په خبرو سره راولئ، یو څو ورځې په تعقیب کې، لږ ذره کوي په لیکنو کې، مثلا په بحثونو کې، په دېو کې، مضمونونو کې، په نومونو کې د مضمونونو، په دېو کې ترې پوښتنه وکړئ، پارچه یو ځل وګورئ، درته معلومېږي چې کوم ځای کې باید ورسره همکاري وکړئ. که تېښته لري، هغې برخې کې ورسره همکاري کولی شئ، که استعداد معلومه وي، هغې برخې کې ورته مسیر روښانه کولی شئ، او بالاخره په ټوله کې د دغې ارزونې له مخې پلان جوړولی شئ.
سباون صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په کور کې خپلو خویندو ته درس ورکوئ. په داسې وخت کې چې ډېر زده کوونکي او محصلان ټیکنالوژۍ ته تمایل لري، لکه ټولنیزې شبکې کاروي، څنګه کېدلی شي دغسې مسایلو ته، لکه تاسو چې یاده کړه چې کور کې درس ورکوئ، په ژمي کې دغو خبرو ته پام وکړي او دغسې یو کار وکړي چې هغه ګټور وي هم ځان ته یا هم کورنۍ ته؟
هر څوک په کورنۍ کې یعنی داسې یو څوک لري چې دوی په درسونو باندې لاسبری وسي، یعنی هغوی ته خپل درسونو کې ورسره مرسته وکړي، هغه که هر مضامین وي، ځکه د لوستې یو ځل کولی شي، یعنی هر څوک په خپل کورنۍ کې دا کار وکړي.
یوه تجربه چې خپله ماته شوې هغه دا ده چې موږ په خپل کلي کې چې هغه زده کوونکي چې دولسم ټولګی کې یا پوهنتون کې، هغوی به چې راغلل په جوماتونو کې به ټولګي جوړ کړل، درسونه به یې ورکول، او د هغو نتیجه وه چې زموږ ډېر کلیوال په ښوونځیو کې اولمرګانو او درسونه یې ښه ویل. خمر صاحب، له دغې تجربې په استفادې سره په کلیوالو سیمو کې نور ځوانان کوي چې دغسې کورسونه جوړ کړي او ډېر ګټور تمام شي؟
زه وایم چې باید وی کړي، که نه یې کوي هم، ځکه چې موږ فارغان بیخي ډېر لري، برعکس بیا په دندو دوی ډېر نه ګمرل کېږي. یو فعالیت لرل په هر حال له بیکارۍ نه غوره دی. په ډېر اسانه کولی شي چې خلکو ته مثلا په کلیوالو سیمو کې کورسونه جوړ کړي، یا هیڅ د کورس نوم دې حتی نه ورکوي، همدغسې یو ساعت د ښوونځیو زده کوونکي راټولوي او د دوی په خوښه د یو مضمون یا دوه مضمونه، یا دغسې کېدای شي په یو کلي کې خو یو کس هم نه وي، ډېر کسان وي، یو د مثلا اجتماعاتو برخه ورته تدریس کړي، بل د ساینس ورته تدریس کړي.
استاده، په ژمي کې هوا سړه وي، په کلیوالو سیمو کې بیا تعلیمي مرکزونه له کلیو لرې وي، څنګه کېدلی شي دغه بهانې یوې خواته شي او خپل درسي پلانونه چې لري یا کومې ستونزې چې لري هغه په دغه ژمي کې حل کړي؟
موږ د زده کړې د انتقال لپاره یا دا کوو چې د کلي نه باید خلک د زده کړې تر ځایه پورې راشي، دا یو هغه یو انرژي مصرفېدل دي چې دلته باید په هغوی کې دومره انرژي موجوده وي چې تر لرې لرې ځایونو پورې راشي په دې سختیو کې، یا برعکس د زده کړې انتقال کوو هغوی ته ورنږدې کړو، دا دواړه کېدلی شي. زه فکر کوم مثلا موږ تر کله پورې راشو په همدې خبرو باندې متمرکز اوسو چې ټول وایي چې ولا دولت کار نه کوي، ټول وایي چې مثلا کار نه کېږي، موږ بدبختۍ سره تاسو مثلا ژوند نه جوړیږي، ولې مګر موږ خلک نه یو، مګر موږ دا فکر نه لرو، مګر دا اعمال اراده نه غواړي، دا ارادي پورې مربوطه نه ده، مګر بلستر نه ده بل څوک راوړي د خوب لپاره، ډوډۍ نه ده بل څوک راوړي د مړې دوه لپاره، مګر موږ هم ژوندي موجودات یو، کنه په هر ځای کې یو. بنا ان زموږ اصلي دنده دا ده چې موږ خپل د ژوند هغه لومړني ضرورتونه په اساسي ډول سره په انساني شعور مثلا په قوانینو کې یو ټولنه کې ژوند کوو او د عرف سره برابر ترلاسه کوو. بنا ان موږ څه باسواده او لوستي خلک یو، موږ کولی شو دغه انتقال کوو، هر څوک خپل سیمه کې کولی شي یو مرکز جوړ کړي چې هلته زده کړې ورسره انتقال شي. دا خپله یو کار دی، د کارموندنې پسې بل ځای ته باید لاړ نه شو، همدا کار دی. بل ورسره د کورنیو نه باید دا تحرک شروع شي او عمومي ملاتړ وشي د ځوانانو، د ماشومانو او د نوو تنکیو ځوانانو چې د زده کړې لپاره عمومي بهیر شروع شي.
ډېره زیاته مننه له تاسې دریواړو مېرمنو څخه، کور مو ده.
درنو اوریدونکو بحث مو واورید. که زده کوونکي غواړي په ژمي کې یو کورس پیل کړي، باید لومړی د هغه کورس د درسي موادو او د زده کړو د کیفیت په اړه له نورو وپوښتي، او چې کوم کورس ښه وو هماغه ته دې ورشي. هغه محصلان چې په رخصتیو کې له ښارونو څخه خپلو کلیو ته ځي، دوی کولای شي د خپل کلي په جومات یا یوه حجره کې د زده کوونکو لپاره واړه ټولګي جوړ کړي او درس ورکړي. په هغو سیمو کې چې کورسونه ډیر نه وي او یا هم لرې وي، د محصلانو دغه کار ډیر ګټور تمامېدلی شي. ترنو اوریدونکو، دا خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل شه.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.